مش فاش بجاي سويد رانو دوستانو السلام عليكم دا زادي راديو دا نن رزي دا دو ورستو خبري خبروانو اول از فرشته جلال زيد رتولاني كوم دا ما شام تشپر نيمو بجو پوري با دا افغانستان و سيم پر حالاتو ورستي معلومات در تا اوراندي کرو دا زادي راديو با دا نيم ساته خبروانو كي بتاسي دا سهرگل پنم دا هغي تورلس کلن انجلي خبري واوري چي لازادي راديو سره کرده چي دا بغلان پولیس وايي لمرگ وش غورل سودا تقریبا ومیاشتي دا کور په وزیر خانه کې بند دې ساتل سوی وه او د بیلا بیلو شکنجو ښکار ګرځېدلې ده. د بغلان د ښځو د چارو له رئیس سره مو هم په دې ارتباط خبرې کړې دي. په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو د رپورټونو لړۍ له خبرونو څخه پیل کړو. اول به فرح هیواد د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د طالبانو د مشر ملا عمر نوم د اف بی آی له تور لیست څخه لیرې سوی دی. د پنجشیر چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه امریکایي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو سره وتلي دي. د ایران د اپوزیسیون یو ډېر سابقه دار غړی ابراهیم یزدی چې د ایران د اسلامي انقلاب په پیل کې د یوې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیرو په اتکاله باندې محکوم سوی دی. د مصر د لیرې کړې سوي جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه له درېو میاشتو ځنډ څخه وروسته پیل سوه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نوم د اف بی آی له تور لیست څخه لیرې سوی دی. دغه سفارت د یوې مطبوعاتي اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې د ملا عمر نوم لا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او د ده په حالت کې کوم بدلون نه دی راغلی. له دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپورونه ورکړل چې د ملا عمر نوم د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په نتیجه کې د امریکا له تور لیست څخه لیرې سوی دی. د پنجشیر ولایت چارواکي وایي چې له دې ولایت څخه امریکایي ځواکونه له خپلو ټولو امکاناتو سره وتلي دي. د پنجشیر والي کرام الدین کریم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پنجشیر ولایت امنیت افغان ځواکونو ته سپارل سوی خو امریکایي ځواکونه تر دې له هغه ژر ووتل چې دوی توقع لرله. نوموړي وویل د دوی وتل د پنجشیر په امنیتي وضعیت منفي اغیزه لرلی سي. په پنجشیر کې د امریکایي ځواکونو د یوې پی آر ټي یا ولایتي بیرغونې ډلې په چوکاټ کې پراته وو. دا د دې مهال د افغانستان په اړه مهم خبرونه. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د ایران د اپوزیسیون یو ډیر سابقه دار غړی ابراهیم یزدی چې د ایران د اسلامي انقلاب په پیل کې د یوې مودې لپاره د بهرنیو چارو وزیر په اتکاله باندې محکوم سوی دی. په دې اړه د هغه د مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل چې اتکاله یزدی چې د ایران د ممنوع سوي ډلې جنبش ازادي مشر دی د امنیتي تهدیدونو په تور محاکمه سو. پر د تور لګول سوی و چې ملي امنیت پر ضد فعالیت کوي. د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلی چې د دې هیواد سمندري قواوو یو لوړ رتبه قومندان وایي که تهران لازم وګڼي نو د دې هیواد لپاره د نفتو د ترانزیت د لارې تړل تر هغه ډیر اسانه کار دی چې یو ایرانی د اوبو یو ډک ګیلاس وچشي. حبیب الله سیواری د ایران د انګلیسي ژبې تلویزیون پرسته وویل دا به یو ډیر اسانه کار وي چې ایران د هرمز څنګه چې د تیلو د انتقال مهمه لاره ده چې او د فارس خلیج له اوقیانوس سره مشلوي وتړي خو دوی اوس وخت دغه پلان نه لري. په دې اړه به په روانه خبري مجله کې مفصل راپور واوري. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د سوریه دولتي خبری رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد مقاماتو 550 بندیان چې د حکومت لخوا د مظاهرچیانو د ځپلو پر وخت توقف سوي وو خوشی کړل. د سنا اجانس وویل پرته له هغو بندیانو چې لاسونه یې په وینو سره وو نور 550 کسان چې د مظاهرو پر مهال نیول سوي وو خوشی کړی سول. د بندیانو خوشی کول په سوریه کې د وینو تویولو د پایته رسولو لپاره د عربي ټولنې د سولې د پلان یوه برخه ده. دا بندیان وروسته له هغه خوشی سول چې یوه ورځ وړاندې د عربي ټولنې د څار یوې ډلې په دغه هیواد کې خپل کار پیل کړ. څوک وګوري چې آیا د سوریې حکومت د سولې دغه پلان عملي کړی دی که نه. د مصر د لیرې کړی سوي جمهور رئیس حسنی مبارک محاکمه د درو میاشتو ځنډ څخه وروسته نن د قاهرې په محکمه کې پیل سوه. ښاغلی مبارک له امبولانس څخه راکښته سو او په تذکره کې محکمې ته یوړل سو. له هغه سره د ده دوه زامن حبیب علا او جمال او د ده د رژیم د کورنۍ چارو پخوانی وزیر حبیب العدلی او د امنیت شپږو رئیسانو سره یو ځای نور کسان محاکمه کیږي. شمالي کوریا نن د پخوانی مشر کیم جان ایل د شخولو دوه ورځنی مراسم پیل کړ. د کوریا دولتي تلویزیون د لسګونو زرو ویرجنو عکسونه خپره کړل چې د پیونګ یانګ په ښار کې د خپل پخوانی مشر د جنازې د وړلو پر وخت تعظیم وړاندې کاوه. او یو مسافر وړونکی الوتکه نن د قرغیزستان په جنوب کې د اوش هوایي ډګر پر رنوی وشویدله. د الوتکې یو وزر مات سو او اور یې واخیست. په الوتکې کې ټول دوه اتیا مسافر او عمله سمدستي له الوتکې خارج سول. یوازې دولس کسان ټپي سوي وو چې د هغو علاج وسو. نور هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. دا او د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو ده د جرمنی د دفاع وزیر وای دوی په افغانستان کې خپل اهداف ته نه دی رسیدلی. له آلمانی ورسپارنو سره مو د جرمنی د دفاع د وزیر د ورستی مرکه جزئیات واوري. د بهرنیو چارو وزیر زلمای رسول نن هرات تللی او هلته د ازادي رادیو خبريال ته وویل چې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر لپرانستل کېدو سره موافقه کوي او د سولې خبرو ته لیواله دی. په دې خبرونه کې به د بغلان په روغتون کې د هغې څوارلس کلنې نجلۍ خبرې واوري چې له څه مودې راهیسې په زیرخانه کې بندې وه. د پولیسو په وینا د دغې نجلۍ نوکان ایستل سوي دي او پښې ماتې دي. په خبرونه کې به د دغو نورو مسایلو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته ولرو خو کم وخت درلود. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې د مرستندوی ځواک ایساف له ماموریت څخه تقریبا لس کاله پوره کیږي او نن سبا له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال خبرې روانې دي. د نورو هیوادونو په ډله کې جرمني هم په ایساف کې ځواکونه لري. د آلمان شپیګل آنلاین مجلې د جرمني د دفاع وزیر شاغلی توماس دومیزیر سره د ایساف د ماموریت او د جرمني ځواکونو د ونډې په اړه مرکه کړې ده او هغه د دغې مرکې په یو برخه کې ویلي چې موږ افغانستان کې خپل ټاکلو هدفونو ته نه یو رسیدلی. د دغه مرکه مهمه برخه به د جناقه الکوزی پر پورت کې ووري.
د آلمان دفاع وزیر خاغلی توماس دومیزیر د شپیګل آنلاین د مجلې د خبريال د دې پوښتنې په جواب کې چې ناتو په افغانستان کې خپل لسکلن ماموریت څخه څه شته لاسه کړی داسې وویل. دا په دې پورې اړه لري چې سړی خپل اهداف څه ډول ټاکي. په مسلې باندې د روانو بحثونو په اړه غواړم د 2001 کال په مني کې د جرمني د فدرالي پارلمان غونډې یا بحث ته نظر واچوم. هغه مهال د آلمان سیاسي ګوندونو لکه زرغون ګوند او سوسیال ډیموکرات ګوند او نورو داسې یو تصویر یا لید وړاندې کاوه چې د بشري حقونو په اړه اندېښنې زیاتوي او په افغانستان کې د خپل هیواد د وسلوالو ځواکونو په مرسته د جرمني په معیار یا ماډل د ډیموکراسۍ د پلي کولو خبرې کولې. کچېره مونږ خپل اهداف په همدې معیارونو برابر کړی وي نو په صداقت سره وایم چې مونږ په افغانستان کې خپل هدفونو ته نه یو رسیدلی. د شپیګل آنلاین خبريال د جرمني د دفاع وزیر خاغلی توماس دومیزر څخه پوښتنه کړې آیا دا ډول ارزونه عاقلانه او پر ځای ده؟ میزر په جواب کې ویلي دا بيخي عاقلانه او پر ځای ارزونه ده او په عین حال کې مونږ ډیرو ته دردونکې هم د خپل هدفونو بیر تیار کړو. دا هغه مهال یو ضرورت وو. مقصد دا نه و چې مونږ د په خیالي هلو پسې روان شو. کچېره مونږ داسې ورزو چې د خپل راټیټو شو هدفونو څخه متتر لاسه کړی نو په یقین سره چې په افغانستان کې لاسته راوړن هم لرو. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو د وخت په پرتله زیات خوانځي جوړ شوي، روغتیایي خدمتونه او اسانتیاوې زیاتې شوي او خلک د نظر د اظهار لپاره زیاته ازادي لري. که مونږ خپل ټاکلو هدفونو او لاسته راوړنو څخه راضي هم نه اوسو بیا هم باید په افغانستان کې دا ذکر شوي لاسته راوړنې ومنو. په عین حال کې دا مهمه ده چې په واضح او څرګند ډول ووایو په افغانستان کې لا هم رښتینې ډیموکراسي نشته او ممکن هیڅکله هم په دې هیواد کې واقعي ډیموکراسي عملي نشي. د جرمني دفاع وزیر خاغلی دومیزیر په افغانستان کې د ناتو د هدفونو د لارو خانه کولو په اړه ویل په افغانستان کې لومړی سره زموږ هدف دا و چې دا هیواد به یو ځل بیا د نړیوال تروریزم او تروریستانو د فعالیت په مرکز نه بدلیږي، یعنی کوم حالت چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حمله مخکې و. دا هدف مو بیخی ډاډمن کړی دی. دوهم هدف دا و چې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت باید افغان مشرتابه ته وسپارل شي او هغوی پر مخ بوزي. په دې معنی چې موږ به افغاني امنیتي ارګانونه روزو او غښتلي کوو به یې. په دې کار کې هم سم پر مخ روان یو، خو بیا هم باید چې د 2014 کال له ختمېدو مخکې دغه هدف ته د رسېدو په اړه د زیاتې خوشبینۍ پر ځای له احتیاط څخه کار واخیستل شي. د شپیګل آنلاین خبریال د آلمان له دفاع وزیر څخه پوښتلي، تاسې د افغانستان په شمال کې د ډیرو حساسو سیمو لکه بغلان او قندوز د امنیت خبرې کوي. په دې سیمو کې پوځي قومندانان په ډاګه وایي له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو له نیټې څخه حتی دوه کاله وروسته به هم له وسلوالو سره د جګړو بندېدل حقیقت ونه لري. تاسې څه فکر کوئ؟ د آلمان دفاع وزیر ښاغلی میزیر د دې پوښتنې په ځواب کې ویلي، زه د راتلونکي وړاندوینه نشم کولای، خو په دې اړه په اندېښنو پوهیږم. په تیرو دوو کلونو کې موږ په بغلان او قندوز کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې او تلفات مو هم درلودل. په راتلونکو دوو کلونو کې به همدې سختې ستراتیژۍ ته دوام ورکړو تر څو په وسلوالو غلبه حاصله کړو، خو بیا به هم قندوز او بغلان بې ثباته وي. دا سیمه زموږ او وسلوالو دواړو لپاره ستر تاکتیکي اهمیت لري، او دا ځکه چې له دې سیمې څخه شمال ته اکمالات رسول کیږي. د افغانستان له شمال څخه د عسکرو استلبا ډیره سخته مسله وي، خو د جرمني د دفاع وزیر په توګه به اجازه ورنکړم چې نه یوازې په بغلان او قندوز کې بلکې د افغانستان په ټولو شمالي سیمو کې د امنیت خلا رامنځته شي.
قضاوت ستاسو.
د امو دریا په حوزه کې د تیلو د استخراج تړون نن په کابل کې د افغانستان د قانونو د وزیر او د ویچنی کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شو. د قانونو وزیر وویل چې د لومړي سروې له مخې په دې حوزه کې کابون 90 میلیونه بیرل تیل سته. د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د افغانستان د حکومت د ځینې وزارتونو لوړ پوړي چارواکو او یو شمېر چینایي پانګوالو او متخصصینو هم حضور درلود. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د دغه تړون د لاسلیک غونډې ته ورغلی وو او پروجکټیاتو یې له کابل رپورټ لري.
په پام کې ده چې د امو سیند د حوزې د تیلو د ویستلو چارې د راتلونکي لمریز کال د تل په میاشت کې پیل شي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وویل د امو سیند د حوزې د تیلو د ویستلو تړون د 25 کالو لپاره د سی ان پی سی په نامه له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شو. شهرانی وویل په دې پروژه کې به یاده کمپنۍ 400 میلیونه ډالر پانګونه وکړي. شهرانی د پروژې په هکله وویل،
حوزه مدلیا عمدتا در ولایت فریدپول و قسمان در ولایت فاریاب می باشد و مقدار تخمین شده نفت که در
ده امو دریا د حوزه ډیر برخه د سرپل او یو برخه د فاریاب په ولایت کې پراته ده. په شپیتمه او یایمه لسیزه کې چې کومه سروې وشوه په کې 80 میلیونه بیرل تیل تخمین شوی دی. کله چې پروژه پیل او نورې څېړنې وشي دا امکان شته چې د تیلو اندازه له دې هم زیاته او د ګازو زیرمې په کې وموندل شي. د دې تړون داوطلبي له نړیوالو معیارونو سره سمه ترسره شوې ده.
د کانو وزیر وویل له 2011 میلادي کال راهیسې دوی هڅې تیزې کړې وې چې د دې حوزې د تیلو ایستلو ته معتبرې کمپنۍ راوبولي. د وویل په دې موده کې د دې پروژې داوطلبۍ ته د یوې پاکستاني کمپنۍ په ګډون 12 کمپنۍ چې ټولو یې نړیوال شهرت درلود حاضر شوې، خو د یو لړ کره څېړنو وروسته چینایي سی ان پی سی کمپنۍ وکړه شول چې د افغانستان په شرایطو برابره وخیژي او داوطلبۍ وګټي. شهرانی هیواد ته د دې پروژې د مالی ګټو او خلکو ته د کارموندنې په هکله وویل،
یو قلم کې افته د خام نفت استخراج نه کله چې دا نفت استخراج کیږي فی بیرل نه 15% حکومت حق ده. بیا کله چې دا شرکت خپل د استخراج مصارف پوره وکي هغه محاسبه کیږي و ذکی کی منفی کیږي کوم مفات شرکت کې یغه په نتیجه کې هغه نه بیا د حکومت سهم چي ده یا برخه چي ده او یا فیصد ده. او دریم قلم د حکومت د اوایدو د پروژې نه د شرکت کوم مفات د شرکت برخه کیږي هغه باندې حکومت 40% مالیات برای لا تخلیه. او څلورم قلم چاغه کوچنی قلم ده هغه کوم څه مکه چې دوی ته ورکول کیږي د اکتشاف او استخراج لپاره کوم څه چې دوی ته ورکول کیږي کرایي فتی زمين اخلي.
د سی ان پی سی د کمپنۍ مشر لو ګونګ جون وویل دا تړون د چین او افغانستان ترمنځ د دوستۍ د لا پراختیا ښه ثبوت دی او نتایج به د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده او د خلکو پر ژوند د پام وړ اغیز وکړي. د قانونو د وزارت د معلوماتو لمخې د لوګر د مس عینک له پروژې وروسته د آمو سیند د حوزې د تیلو د ایستلو پروژه دوهمه لویه پروژه ده چې له چینایي کمپنیو سره لاسلیک کیږي. کارپوهان وایي په دې چارو کې تر ټولو مهمه مسئله شفافیت ده. دوی وایي په هیواد کې داسې نورې پروژې هم بهرنیانو ته ورکړل شوي دي چې د شفافیت په هکله یې اوس هم د خلکو پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن هرات ته تللی و او هلته یې په یوه خبري غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د افغانستان د حکومت د روغې جوړې د خبرو پر پروسه باندې څرګندونې کړې دي. ده پر دې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ ترسره سي. په دې ارتباط له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هرات خپل سفر دلته د اړوند اداري چارو څارل او د هرات پوهنتون محصلینو او استادانو او شمیر ولسي مشرانو سره لیده کاته یاد کړه. د چهارشنبه په ورځ د هرات لرغونی ارک خبریالانو سره خبرې وکړې. د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې قطر کې طالبانو سره د یو ادرس جوړښت تایید وکړ. ویل نړیواله ټولنه د سولې همکاري ورسره کوي خو پروسه یې هغه وایي د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي. افغانستان اساسی قانون ومني تاوتریخوالی خلاص و تروریستی گروپونو سره تماس و نلری. اب زمونږ د تیرو لسکلونو بریاوې نه یوازې دا چې متضرر نه کړي باید لا پیاوړي شي، نو د دغې پروسې لپاره یو ادرس په کار و چې زمونږ لومړی انتخاب د مخالفینو لپاره افغانستان کې دننه بیا د سعودي عربستان په شمول نور هغه هیوادونه و چې ممکن وي. دغه ادرس د طالبانو یو سیاسي دفتر نه بلکې یوازې د خبرو ادرس ګڼلی شو. د بهرنیو چارو وزیر له امریکا سره د ستراتیژیک تړون په لار کې لا هم د شپې عملیات د بندښت په شرط ټینګار لره. پرته له دې چې جزئیات روښانه کړي ویل خبرې روانې دي. له پرېکړې د مخه څه نه شي ویلی، خو تر کومه ځایه چې په قطر کې طالبانو ته د ادرس د جوړښت خبره شوه په هرات کې ګڼه سیاستوال او عام وګړي هر کلی کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه ازادي راډیو ته غږېدلي مثبتو پایلو ته هیله من دي. په هرات ولایت کې د کارپوهانو د ټولنې غړی او د هریوا په نوم د مجری مدیر خلیل فایز تیموری هغه وایي زه په قطر کې طالبانو ته د ادرس جوړښت هر کلی کوم په نیک پالې ګڼم. د یوه افغان په صفت خپل دولت څخه حمله لرم چې قطر کې د سولې بهیر سره مرسته وکړي څو په دغه ډول د خدای په توقعات د تلپاتې سولې لرونکي شو. په قطر کې د طالبانو لپاره د ادرس جوړښت د امریکا او جرمني هیوادونو په ګډو هڅو ویل کېږي پر مخ ځي. راپورونه دوا اونۍ رئیس نړیواله رسنیو کې ګرم خبريږي، خو باید وایم چې طالبانو په رسمي بڼه نه دغه خبر رد او نه هم تایید کړی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دغه اوله خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو پورې ده. ورسته به د سیمې او نړۍ پر حالاتو هم تاسو ته وروستي رپورټونه وړاندې کړو. خو سملاسي د افغانستان د لوی څارنوالۍ وروستي څرګندونې واوري. لوی څارنوالۍ وایي تر اوسه دغه ادارې ته کومه داسې دوسیه نه ده ورسېدلې چې د ځمکې په غصب کې دي د لوړ پوړو چارواکو لاس لرل څرګندوي. د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا دوی ته دېرش دوسیې رسېدلې، خو په دې کې د کابینه د هیڅ خړینوم نسته. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق د دغه مسلې جزئیات وړاندې کوي.
لویا څارنوالۍ مني چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا په بیلابیلو جرمونو کې د لاسلرلو په تور لسګونه دوسیې ورسېدلي، خو وایي چې په دې کې د کابینه د ځینو غړو نمونه نشته. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې لخوا دوی ته کابو دیرش دوسیې رسیدلي، خو په یوې کې هم د کابینې د اوسنیو غړو او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو نمونه نه تر سترګو کیږي. د خاغری نظری په خبره کې چیرې رښتیا هم د اداري فساد پر ضد د مبارزې له ادارې سره د لوړ رتبه چارواکو کومه داسې دوسیه وي دوی تیار دي چې په اړه یې څېړنې وکړي.
کوم لیست چې د قضایا او د ریاست نظارت په تطبیق ستراتیژي مبارزه با فساد اداري نه مختره غلای لري. ما هغه لیست ټول وکتلو. په دې لیست کې تر اوسه دغسې یوه قضیه موجوده نه ده چې په هغې کې د کوم لوړ پوړی چارواکی د دولتي یا د کابینې برحال غړی په دې کې ملوث وي او داسې قضیه مخته تر اوسه نه ده رارسېدلې.
رحمت الله نظری سرګند کړه کومې دوسیې چې دوی ته رسیدلی یوازې د کابینې د دوو پخوانیو غړو صدیق چکری او احسان زیا نومونه پکې شته چې د ده په خبره احسان زیا د خپل وزارت پر مهال خپل یو کارکوونکی له دندې ګوښه کړی او د صدیق چکری دوسیه کله چې له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون شي هرومرو پر مخ وړل کیږي. دا یو شمیر دولتي چارواکو او زورمندانو لخوا د دولتي ملکیتونو او ځمکو غصب او په دولتي ادارو کې بډې او اداري فساد له هغو ستونزو څخه دي چې له امله یې پر افغان حکومت په ملي او نړیواله سطحه انتقادونه کیږي او افغان حکومت یې سخت رنګ بدی کړی دی. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب کوونکو پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي او په دې اړه یو شمیر دوسیې د سیړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي چې ځینې لوړ پوړي چارواکي او د کابینې یو شمیر غړي هم پکې ښکیل دي.
خپل اسناد لري، دا اسناد نن ورلیږلي څارنوالۍ ته. اوس د نوبت د څارنوالۍ ده چې دوی باید په اساس د قانون هغه خپل وظایف انجام کړي، یو تحقیق مجدد وکړي، بیا تحقیق سي صورت دوا برابر کړي د دوی په مقابل کې که د مونږ اسناد معتبر وي. نه یو وزیر یا دو وزیر یا مثلا نور عالی رتبه مامورین دي چې باید د نه پوښتنه وسي.
سره له دې چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر کرزي د اداري فساد او رشوت پر ضد د جدي اقدام کولو اعلان کړی، خو ویل کیږي چې لا هم دا شومه پدیده په دولتي ادارو کې شته. بلې خواته یو شمیر کتونکو وایي چې له زورواکو څخه د دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو او په دولتي ادارو کې د بډې او اداري فساد د مخنیوي لپاره د دولتي ادارو ترمنځ لازمه هماهنګي هم نشته، چې ښه بیلګې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ادارې او لوی څارنوالۍ ترمنځ دا ډول ضد نقیض څرګندونې دي.
قدر منو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خبرونې تر پای پورې ځینې مهم مسایل راخلو. د سیمې حالات ته پکتنه وکړو او سملاسي له افغانستان رپورت لرو. قضایي چارواکو له خپلو ټولو ولایتي او مرکزي چارواکو څخه غوښتنه کړې چې په قضایي چارو کې دي اساني رامنځته کړي او د خلکو ستونزې دي په لنډ وخت کې حل کړي. د غوښتنه افغان قضایي قضات د هغه څلور ورځني کانفرنس په پای کې وکړي چې قضایي چارواکو ته په قضایي چارو کې د سادګۍ او اسانۍ لپاره جوړ کړي وو. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوان په دې ارتباط له کابل رپورت لري.
د لوړ پوړو افغان قضایي چارواکو په خبره کې چیر په قضایي چارو کې د خلکو دوسیه جر فیصله نسی او باور یې ترلاسه نسی، دا به د خلکو او قضا ترمنځ فاصله لا ډېره کړي. اوس مهال ډېر افغانان دا شکایت کوي چې قضایي دوسیې ځنډیږي، اداري فساد وجود لري او ستونزو ته یې پام نه کیږي. قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست پوهان عبدالسلام عظیمي چې د قضایي چارو د ساده کولو د څلور ورځني کانفرنس په پای کې خبرې کولې، د ولایتونو او مرکز له ټولو قاضیانو وغوښتل چې باید هڅه وکړي تر څو پر قضا د خلکو باور ډېر کړي.
کارای خود باید بسیار محتاط و بسیار فداکار باشه. اگر ساده سازی است و اگر اختصار است در کارها،
مونږ باید په خپلو کارونو کې ډیر محتاط او فداکار اوسو. که د کارونو اسانه کول دي او که پرمختګ ټول په دې کې خلاصه کیږي چې خلکو ته کوم عمل وخیو تر څو هغوی پر مونږ باور وکړي او داسې وانګيري چې پر مونږ د زور زیاتی په صورت کې یو ځای شته چې باید ورته مراجعه وشي. مونږ اعتبار ورکړی او هغه څه چې نن نظام اړتیا لري هغه د خلکو د زلونو ترلاسه کول او پر مونږ د هغوی باور دی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
او سمیوان نړیواله مسله د تهران د اټمی پروګرام په سر د الویدیز او ایران ترمنځ تاریخواله زیات سوی او د نورو بندیزونو په لړ کې د ایران د تیلو په صادراتو باندې د بندیزونو لګولو پر لارو چارو هم خبرې روانې دي. ایرانی چارواکو ګواښ کړی چې کچې د تیلو صادرات یې بند سینو دوی به د هرمز تنګی د نړیوالو په مخ وتړي. د عربي خلیج هیوادونه وایي دوی چمتو دي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د ایران د تیلو د صادراتو هر ډول کمښت پورا کړي. د مسلې تفصیل به د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله له جانقه الکوزي څخه واوري.
د سعودي عربستان د تیلو یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ وویل د نړۍ په مارکیټونو کې به د ایران د تیلو هر ډول کمښت جبران او پوره کړي. د نړۍ د تیلو د ستر تولیدونکو هیواد سعودي عربستان دغه جګپوړي چارواکي وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ایران د جمهور رئیس مرستیال محمد رضا رحیمی د سې شنبه په ورځ خبرداری ورکړه او وویل که چیرې لویدیځ هیوادونه د ایران د تیلو صادرات بند کړي نو دوی به د نړۍ د شپږمې برخې تیلو صادرولو لار یعنې د هرمز تنګی وتړي. د ایران د سمندري ځواک قماندان امیرالبحر حبیب الله سیاری د چهارشنبه په ورځ وویل که اړتیا یې رامنځته شي د ایران سمندري ځواک به دا تنګه په چټکۍ سره بند کړي. سیاری د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس سره خبرې کولې. ایران د هرمز تنګي حساسې برخې ته نږدې په نړیوالو اوبو کې لس ورځني پوځي تمرینات هم ترسره کړل. لویدیځ هیوادونه د ایران د اټومي پروګرام له امله سخت بې حوصلې شوي او غواړي د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګوي. که څه هم چې د ایران د جمهور رئیس د مرستیال او د سمندري ځواک د مشر څرګندونې له یو خبرداري څخه یو څه جدي دي، بیا یې هم د نړۍ د تیلو په مارکیټونو کې بیر اچولې ده. د هرمز تنګي د تړل کېدو په صورت کې به په موقتي ډول د تیلو صادرات بند شي او د تیلو د انتقال بیړۍ به له اوږدو او قیمتي لارو څخه تیل خپلو مربوطو ځایونو ته ورسوي. په داسې یو حالت کې به د تیلو بیې هم پورته شي. د تنګي د بندېدو له وجې به د نړۍ او ایران ترمنځ قوي پوځي مقابلې یا جګړې ته لار خلاصه شي او دا به هم د تیلو په مارکیټ او بیو زیات اغېز وکړي. څېړونکي وایي ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو لپاره له ماینونو او یا هم په باروړونکو بیړیو باندې له مستقیمو حملو څخه کار واخلي. د همدغو خبرو او احتمالاتو په ګرمېدو سره په نیویارک کې د فبروري د میاشتې لپاره د خامو تیلو د یو بیرل بیه 101 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. سعودي عربستان په ورځ کې 10 میلیونه بیرل تیل تولیدوي او په ورځ کې د نورو 2 میلیونو بیرلو تولید د عاجل ضرورت لپاره درولای دی. ایران په نړۍ کې د تیلو څلورم ستر تولیدونکی هیواد دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او دا هم د ازادي رادیو د دې خبری مجله ورستای مطلب. تاسی د سهرګل پونوم د هغې 14 کلنې انجلۍ د ژړا او نارو ژغوري چې د بغلان پولیس وایي له مرګه یې وژغورله. د بغلان پولیس وایي چې دغه انجلۍ له تیرو 15 میاشتو راهیسې په یوه زیرخانه کې بندۍ وه، ناوړه کارونو ته اړ سوې وه او وهل ټکول کېده. دا اوس د بغلان په یوه روغتون کې بستر ده. د بغلان د ښځو چارو رئیس ازادي راډیو ته وویل چې دا انجلۍ د خپل خاوند د کورنۍ لخوا په یوه زیرخانه کې بندۍ سوې وه. د ازادي راډیو خبریال چې روغتون ته ورغلی وایي چې دغه انجلۍ چې سهرګل نومېږي دومره وحشت ځپلې وه چې د خپل وضعیت په اړه یې خبرې نه سوای کولای. په پېښه کې د لاسترلودو په تور درې ښځې هم نیول سوي دي. د بغلان د ښځو چارو رئیس رحیمه ظریفي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت بسیار خراب، ناخنای دست کشیده، گوشتایش کتی هم بور کنده شده.
دوای وضعیت دیر خراب دی. دلاسون نکانی استل سوی دی، بدن غوشی پا امبور شکول سوی دی، دی سر وشتانی و شکولی دی او پا دوامدار دول شکنجه سوی دی. ویل کیج چی سهرگل ومیاشتی مخکی پا بدخشان که واده سوی و او بیا بغلان تا راوستل سوی و. دی سیمی و سیدون که دی خپل هویت دی پر پات که دو پا شرط ازادی رادیو تا ویلی چی دی سهرگل خواند دی ملی اردو لمنصوبین دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، دولت خان د تخار اوسیدونکو دی او وای سمج د هیواد په پهنتونونو کې د دینی کتابونو نشټوالی او د دین زده کړو ته لږ پاملرنه هغه مسله ده چې د افغانستان د معارف وزارت او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید جدي پام ورته وکړي. یو بل اوریدونکو نعمت الله د بلخ د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دی لیکي د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. دولت که سوله غواړي نو مولوي وکیل احمد متوکل دی د سولې د عالي شورا رئیس وټاکي. د ننګرهار څخه تفسیر الله سیرت لیکي په افغانستان کې د جدي شپږمه منزل د افغانستان د مجاهد ولس د قربانیانو لپاره او د اشغالګرو لپاره د عبرت ورځ ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو د نن ورځې په جریان کې کوم هر مطلب نوی اوریدلی تاسو کولای شئ چې برته زموږ ویب سایت ته ورسئ www.azadiradio.com. دلته د ازادي راډیو څخه د خبرونکو ټول مطالبه تفصیل ترلاسه کولای شئ. زه فرشته جلال زیمو په لوی لاس پرم بل خبرونه مو سرغونه منګل وړاندې کوي.
شنوندهای ګرامي سلام.